السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زملي ها میر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې بالا وسوالو طالبانو سره د مذاکرات په حق له د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د سرګندونو د ډیر وشتو اف سی ال کارو د وژنې په حق له د پاکستان د بیان په اړه د افغانستان رد عمل په کراچي کې د عوامي نشګون د غړو د وژنې د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې تر څنګ په کورم ایجنسی کې د اوسیدونکو د مسلو په حق له معلومات ووره. نو رپورټونه هم روخ اول د دې سات خبرونه پامی ساحل تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مشال راډیو خبري سرټ کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي ترهګری او د سولې خبري یو ځای نشي شلیدای. افغان چارواکي وایي د افغانستان پر خاوره د پاکستان اف سي سرتیرو لوژنې نه دي خبر. او د اروپای ټولنې هیوادونو وزیران په اوکراین کې د بحران هواري په مخالف حکومت او اپوزیشن سره خبري کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي ترهګری او د سولې خبرې پر یو ځای نشي چلیدای. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت وویل حکومت د تیر کال سپتمبر لمیاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ کار روایي نه ده کړې. د ویل همدا د حکومت لخوا د ډزبندۍ ښکاره ثبوت دی. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که څوک پر پوځ یا د قانون پلي کوونکو ادارو پر کارکوونکو حملې کوي نو دوی دا حق لري چې ځواب ورکړي. چودري نثار علي خان دا خبرې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې تحریک طالبان پاکستان وویل یوازې په دې شرط اوربند ته تیار دی چې له حکومت به د دوی بندي ملګري نه وژني. افغان چارواکي د افغانستان پر خاوره د پاکستاني او طالبانو په لاس د پاکستان اف سي سرتیرو لوژل کېدو به خبري خي. تیر ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل عثماني پر دې پیښې د خفغان سرګندونې ترڅنګ وویل په دې اړه دقیق معلومات نه لري چې هغه سرتیری به د افغانستان پر خاوره وژل شوی وي او کنه. تر دې مخکې د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان حکومت ته سخت او جدي احتجاج وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر وپاڼه په خپور شوي بیان کې راغلی دا احتجاج سرتاج عزیز پرون په مالدیب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار مقبل عثماني ته کړی دی. دواړه مشران هلته د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ سازمان سارک غونډې ته تللي دي. د فبروري پر 18 په پاکستان کې وسلوالو طالبانو ویل د اف سي هغه درويشت سرتیری وژلی دي چې دوی په 2010 زیږیز کال کې تختولی ول. په کراچۍ کې پرون ماښام د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ګډون 15 کسان وژل شوی دي. پولیس وایي پیښه هغه وخت وشوه چې وسلوالو د اورنګي ټاون په ام پی آر کالونۍ کې پر یوه ګاډي ډزې وکړې او په ګاډي کې ناست 15 کسان یې ووژل. عوامي نېشنل ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دي چې په وژل شویو کې د دوی یو مشر ډاکټر اسرار او د ګوند درې غړي شامل دي. عوامي نېشنل ګوند له حکومته غوښتنه کړې ده چې په کراچۍ کې د پوځي عملیات وکړي. تر پیښې وروسته پولیسو په ښار کې د پلټنیزو عملیاتو پر وخت درې شپېته مشکوک کسان نیولي دي. د پیښې پړه چانه د منلې. نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې موخه د مورنۍ ژبو له ارزښت خلک خبرول او ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابرول دي. د ملګرو ملتونو تعلیم ساینس او فرهنګ اداره یونیسکو پر خپل پاڼې وایي د دې ورځې لمانځلو پس منظر په 1952 زیږیز کال کې پر همدې ورځ په اوسني بنګلادیش کې د ډھاکې پوهنتون پر زده کوونکو د پاکستاني پولیسو حمله ده. هغو زده کوونکو د دولتي ژبې په توګه د اردو په مخالفت او د بنګالۍ په حق کې مظاهره کوله. یونیسکو په 1999 زیږیز کال کې 28 فبروري د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ وګرځوله او دا ورځ له تیرو 14 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا د بلوچستان په پښتون میشته سیمو او کراچۍ کې غونډې او لاریونونه کیږي. د اروپای ټولنې هیوادونو وزیران په کیف کې له حکومت او اپوزیشن سره خبرو ته دوام ورکوي چې د بحران هوارولو لار ولټوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوغون فیبیوس ویلي خبرې ډېرې مشکلې وي خو د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر رادوسوف شیکورسکي د منځګړیتوب ډیپلوماسۍ تر یوې ورځې وروسته د پرمختګ خبر ورکړی. اتارتاس خبري اژانس وایي یو روسي منځګړی ولادیمیر لوکین هم په یادو خبرو کې برخه اخلي. په برسلز کې د اروپای ټولنې وزیرانو پر هغو اوکراینیو چارواکو د ویزې بندیز لګولې او شتمنۍ یې کنګل کړې دي چې په اوکراین کې د وینې تویونې لپاره پړه ګرځول شوې دي. برتانیا او ایران پرون په رسمي ډول ډیپلوماټیک اړیکې پر حال کړل. دا اړیکې برتانیا هغه وخت پرې کړې ول چې په 2018 زیږیز کال کې ایرانیو سخت دریځو په تهران کې پر برتانوي سفارت برید کړی و. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر مجید تخت روانچی هم اسنا خبری اژانس ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې د دواړو هیوادونو بیا ډیپلوماټیک اړیکې جوړ کړي دي. ایرانی چارواکو پرون یو نوې اصلاح غوښتونکې ورځپاڼه منډه کړې ده. چارواکو د آسمان ورځپاڼې مسؤول مدیر هم د هغې مقالې د خپرولو په خاطر ونیو چې د اسلامي مجازاتو قوانین یې غیر انساني بللي ول. د تهران یوې محکمې وویل آسمان ورځپاڼې له اسلامي اصولو سرغړونه کړې ده او دیني مقدساتو ته یې سپکاوی کړی دی. آسمان چې مخکې ونیزه مجله وه او د ورځپاڼې په بڼه یوازې شپږ ګڼې خپرې کړې دي. د دې خپرونې مسؤول مدیر عباس بزرگ مهر عدالت ته وغوښتل شو او بیا د ایوین زندان ته واستول شو. بزرگ مهر تر نیول کېدو مخکې ویلي ول چې د ده په ورځپاڼه کې د غیر انساني کلمې خپرېدل یوه غیر ارادي تېروتنه ده. په تېرو کلونو کې د ایران عدلیې ګڼې اصلاح غوښتونکې خپرونې یا نشریې تړلې او د هغو مدیران او خبریالان یې زندان ته استولي دي. او په مصر کې د الجزیره خبری شبکې د خبریالانو په ګډون د شلو ژورنالیستانو پر ضد مقدمه پیل شوې ده. پر دې خبریالانو له یو ترهګر سازمان سره د مرستې او ناسمو رپورټونو خپرولو تورونه دي. تېره ورځ چې مقدمه پیل شوه نو د مارچ تر 15 وځنډول شوه. په شل کې یوازې اته ملزمان نیول شوي دي او د نورو پر ضد مقدمه په غیاب کې کیږي. الجزیره وایي په مقدمه کې د دوی د انګریزي ژبې څانګې درې خبریالان هم شامل دي چې پکې یو آسترالیا دی. پر دې خبریالانو له اخوان المسلمین سره د مرستې او د ولسمشر محمد مرسی له واکه تر لری کېدو وروسته د هغه طرف تریخوالي په اړه ناسم خبرونو خپرولو تورونه دي چې په مصر یې په ولکه کې اخیستی وو. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واورې دا پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي ترهګري او د سولې خبرې په یو وخت نشي کېدی. معلومات پاوره په کراچۍ کې د عوامي نشه ګوند څلورو غړو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د ګوند یو غړی وایي
دوتا بطیر با یو پرچی را غلی وید او پرون دو رزی لس بجی دا یو خس بجی دا غیه خیری تایمو چه کده دی تایمو پوری تاسو دا پیشتی مونگ ترا نکلی دا مونگ تاسو تا نقصان در ورسو.
نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ مانځل کیږي. یو پښتون شاعر وایي دا کور میں جن سے پڈوگر سیما کی اسی دن کی وائی دس حد سہولت نہ لری
آپریشن وشو آپریشن پر نتیجے کے داس پتول مکمل تو گدا بوش والو پختنہ کو چ داس پتول دے متزر نظر جوړ تو شی او داس پتول ډیر ضرورت مت
دا پختونخوا د شپکد او د کبالی سیم مومند اسی دن کی وائی حکومت ورتا زر پھولو نہ جوړ کړی دا پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی ترهګری او د سولې خبرې پر یو ځای نشي چلیدلې. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د خبرې غونډې په وخت ویل حکومت تیر کال سپتمبر له میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ کاروایي نه ده کړې. د زیاته کړه چې که پر پوځ یا امنیتي ادارو بریدونه کیږي نو د هغوی د جواب ورکولو حق لري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د داخله چارو وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان د تیر زیارت په ماسخوتن اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې په محل ویلي دي چې له طالبانو سره مذاکرات یوازې هغه وخت مخ په وړاندې تللې شي چې د پاکستان په لارو کوڅو کې د وینې بیولو لوبه بند کړې شي. د چودھری نثار علی خان په خبره اول د اپریشن فیصله شوې وه خو وزیر اعظم بیا هم امن ته موقع ورکړه او د مذاکراتو اعلان یې وکړو او حکومت خپه اخلاص سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړه. خو ځینو ډلو د پاکستان پوز او بیگنا اولس پر نخ کړل او تر دې دمه یو شمیر بوزیان او عام کسان وژل. پریس کانفرنس تخ په وینا کې چودھری نثار علی خان وی چې د پاکستان حکومت خپل ایجنسیانو ته د ذاتی دفاع لړکی اختیارات ورکوي. په دې موقع د طالبانو د کمیټې په حواله د داخله چارو وفاقي وزیر وی چې د یادې کمیټې د غړو کردار ډیر غوره وو او دا چې په مذاکراتو کې ځنډ دی خو کمیټې اوس هم په خپل ځای قائم دي او له هغه ډلو سره به مذاکرات جاری ساتلی شي. شي څوک چې په مذاکراتو باور لري. نوموړي زیاته کړه چې د تیر کال د ستمبر میاشت نه حکومت هیڅ قسمه پوځي کاروایی نه ده کړې او دا د حکومت د جنگ بندۍ ښکاره ثبوت دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. افغان چارواکي د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی او طالبانو په لاس د پاکستان اف سي سرتیرو له وژل کېدو بې خبري ښایي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي وو د اف سي هغه درویش سرتیری چې پاکستانی او طالبانو روانه او نه وژل په افغانستان کې وژل شوی. پرون د حکومت پاکستان حکومت له دې قبل افغانستان ته خپل رسمي اعتراض وړاندې کړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د درویشتو پاکستانی ملیشه سرتیرو پر وژنه خوشینی څرګنده کړه، خو وی ویل په دې اړه چې دا پیښه به د افغانستان په قلمرو کې شوی وي دقیق معلومات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د زرار احمد مقبل عثماني له قول لیکي چې وای افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې ژمن دی او تروریستي عمل په هر ځای کې چوي غندي. خو د افغانستان کې د پاکستانی ملیشو پر وژنه به خبري وخوده. ښاغلی مقبل عثماني دا ګندونه د مالدیف پلازمینا مالی کې د جنوبی اسیا د سیمایزو همکارۍ د سازمان سارک په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې وکړي. اسلام آباد وای درویشتنه دولتي ملیشه سرتیری چې پاکستانی طالبانو پر روانونه کې اعدام کړل د افغانستان په خاوره کې وژل شوی. خاغلی عزیز د دې پیښې په وړاندې د اسلام آباد رسمي اعتراض لیک هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته وسپاره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخه عزیز مقبل ته وویل چې افغانستان باید د انقره د رواني ونې د درې اړخیزې سرمشتیزې پریکړې په پام کې ونیسي. د پریکړې دواړه هیوادونه مکلف بولي چې خپل قلمرونه څخه د یو بل پر ضد کار اخیستو ته اجازه ورنکړي او باید د افراطي وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په تیرې ایسوي میاشت کې وویل چې غواړي سولې ته د بریالیتوب یو بل فرصت ورکړي، خو طالبانو خپل حمله جاري ساتلي. پاکستانی طالبانو د هغو درویشتو ملیشه سرتیرو د وژنې مسؤلیت منلای چې دوه کاله مخکې تختولی وو. د مالی په غونډه کې سرتاج عزیز د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې وژنو د عملانو د نیولو او د قانون منګولو ته د هغو د سپارلو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې بیګا د عوامي نشنګون د مشر او غړو په ګډون 15 کسان وژل شوی دي. بلې خوا ته پولیس چارواکي وایي د پیښې وروسته دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې عملیات کړي دي او د وسلوالو طالبانو د دریو غړو په ګډون یې 35 مشکوک کسان نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل لسیمینه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
پولیس وای پیخه د زیارت یا پنځمه په ماخام هغه محل مخې تراغله کله چې نامعلومه وسلوالو په رنګي ټاون امپیر کالونی کې په یو گاډي ډز وکړي او په گاډي کې ناس 15 کسان یې وجل. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وای په وجل شوو کسانو کې د دوی د ګوند سیمایز مشر ډاکټر اسرار او د دوی درې نور غړي جمشید خان، راجی مولا او سجاد وجل شو دي. د یاد ګوند رهنما بشیر جان د یاد پیخې په اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل
دوتا بتی دفاع یو پرچی را غلی وای او پرون دا ورځی لس بجی دا یو لس بجی دا غی اخری ٹائم ہو چې کله دې ټایم پورې تاسو دا پیسې مونږ ته رانکړي نو مونږ تاسو ته نقصان در ورسو. تاسو پاغه پرچی باندې چې کم رقم لیکل دا غی نه اعلان دی نوم لیکل او طالبان سواتی گروپ. نو پرون چون کې دوی دا پیسې نه رسولې دا غی نه بعد دا واقعیا را پیښ شو.
د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز کراچۍ څخه په خبره شوی اعلامیه کې د دغه ګوند رهنما اسپندیار ولی خان او د سین صوبې پخوانی مشر سنیټر شای سید یاد پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده. په اعلامیه کې ویل شوی په کراچۍ کې د دوی د ګوند په غړو او مشرانو حمله کول او د هغوی وجل یو عامه خبره جوړه شوې ده او سین حکومت د کراچۍ خاریانو او په تیربیا پښتنو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان په کراچۍ کې د پلټنیزو عملیاتو څخه د پاسه 15 میاشتې تیرې شوې، خو د دې څخه د کراچۍ پښتون مشتو سیمو ته هیڅ ګټه نه رسیدلې.
او کراچی کې داسې علامات دي لکه دلته چې یو فیصله شوی چې یاره د ورځې به د سټیټ ریټ او د شپې به د دغه دهشتګردو ریټ، یعنې د شپې دلته حکومت نه حکومت نامې شی داسې څه نه. نو دا وخت زمونږ حالات چې کوم دی هغه ډېر زیات په کراچۍ کې مونږ پښتانه چې دی خصوصا عوامي نیشنل پارټۍ پښتانه مونږ ډېر زیات په تکلیف. اوس خو هم هغه صورت حال شروع دی کوم چې په پاټا کې په قبایلو کې په سوات کې چې د جرګې سړی پرې نه ښودو، د خبرې خاوند پرې نه ښودو، د مشرۍ کولو کشف پرې نه ښودو، هر سړی قتل کو. دغه شان په کراچۍ کې د عوامي نیشنل پارټۍ نه علاوه هم څومره چې پښتانه مشران دي په نورو پاټو کې د هغو هم ټارګټ کلینګ شروع دی.
بلې خواته د کراچۍ پولیس وایي د اورنګي ټاون د پیښې وروستو دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې پلټنیز عملیات کړي او درې شپېته مشکوک کسان یې نیولي دي. د کراچۍ د سی ای ډي پولیسو چارواکي مظهر مشواڼي وایي په نیول شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو درې غړي هم شامل دي. دی وایي د دې کسانو تعلق د تحریکی طالبان پاکستان د ولی الرحمن ګروپ سره دی. دغه کسان د کراچۍ پولیسو ته د عباس ټاون په پیښه او نورو بیلابیلو مقدمو کې مطلوب وو. د هغه په خبره د نیول شوو کسانو څخه د باروتو ډک یو ګاډی هم نیول شوی چې ښایي وسلوالو په کوم اهمځای یا شخصیت د حملې کولو لپاره چمتو کړی وو. د دې نه مخکې هم په کراچۍ ښار کې وخت په وخت د عوامي نیشنل ګوند په غړو او مشرانو حملې شوې چې پکې د دغه ګوند کارکنانو ته مرګ جوبله اوښتې ده. په اورنګي ټاون کې د رامنځته شوې پرونۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا سورځ مخ کې په پاکستان کې د سرحداتو او دولتي چارو وزیر قادر بلوچ ویلیو حکومت قبایلی سیمو ته د یوې جدا صوبې حیثیت ورکول غواړي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې په قبایلو کې د اصلاحاتو ته ډېر ضرورت دی. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قادر بلوچ دې سرګندونو ته څنګه ګوري په دې اړه منور شاه رپورټ لري.
په دې ورستیو کې د قبایلی او سرحدي سیمو لپاره د ادارې یعنی سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي حکومت غواړي چې قبایلی او نیمه قبایلی سیمو ته د گلګت بلتستان په شان او یا د یوې صوبې حیثیت ورکړي. په دې اړه سیاسي ګوندونه بیلابیل نظرونه لري. باجوړ ایجنسی کې د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای حکومت ته پکار دی چې په قبایلی ولس خپل مرزي مسلط نکړي.
په پاتا کې هر قسم بدلون نږي هغه د قبایلو په خوخه باندې راشي او د قبایلو د خوخه لپاره نه یو لار دی چې میډیانو ته تجویز کړي. هغه دا ده چې په پاتا کې یو کونسل جوړ کړي شي او په پاتا کې د بالغ رایې د هی په بنیاد د سیاسي پارکو په بنیاد الیکشن وکړي شي او هغه کونسل ته د اختیارات ورکړي شي چې آیا د ځان د صوبو واړی کدي د ګلګت پاکستان په شان ته حیثیت واړی او کدی و خپل قبایلی حیثیت برقرار ساتل غواړي.
هلته د قبایلی سیمنا قامی اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي عائشه ګلالی داوه کوي چې د ډیرو قبایلی خلکو سره یې لیدکات کیږي او هغوی ځان ته جدا صوبه غواړي.
زما پارٹی هم دا مخکې کوم قبایلی عوام موقف دی. ادا دي چې میجورټی قبایلی عوام دا وایي چې خیبر پختونخوا خو ځان لا صوبه ده. هغه کلچر په موږ کلچر نه لګو مختلف دی. موږ چې کوم روایت دی او سم نه کتل پاکستان نه ډیفرنٹ دی. نو موږ قبایلی علاقې یو ګیلا صوبه موږ میجورټی خلکو دا خیال لري چې یو ګیلا صوبه پکاره دي موږ قبایلی علاقو لا.
بلخوا د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د دوی د ګوند منشور داده چې پښتانه یو شی نو ګټه به وکړي.
زمونږ خو اسی د پارټي چې کوم بنیادی ډاکومنټ نه لري کوم غواړو چې ټول پښتانه دی یو هغه کې یو انتظامی یونټ کې شامل شي. دا زمونږ هغه د خواغه کې دي شي په یو وخت نه شي کېدلی مرحلهوار دا غیر پارټیکل کار جوړ دي. نو زم ما په خیال دا چې اوس یو جمهوریت طریقه پکار ده چې هغه دا احساس وکي چې را مونږه په خپل خور باندې خپل اختیار لرو.
دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشره او د قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا ګوهر وایي د قبایلی سیمو لپاره د جدا صوبې غوښتنه هغه خلک کوي کوم چې تل د دغه ولس حقونه خوړلې دي.
د عوامي نېشنل پارټي خپل چې کوم آئین دی د پارټي آئین دی د اغه کې فاټا د پښتونخوا حصہ ده دا هغه خلک وایي چې فاته دې انټیګریټ نشي چې کوم دی وخت دې فاته په دې حالاتو کې هغه ته فائدې خپل ذاتی فائدې ملاويږي په دې کې موږ ګورو چې د مذهب ټیکداران ډېر فائده کوي یا انتظامی اداری دی هغه هم ته نه پیسې او هغه جوړې فائدې اخلي ملکان چې کوم دي چې کوم ناس په اسلام آباد کې دي هغه ته نه فائده اخلي
د قبایلی سیمې د جدا صوبې او یا په خیبر پښتونخوا کې د شاملې د لو په حق لا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو صوبایي مشر او پخوانی سېنیټر مولانا ګل نصیب خان وای
او د جمعیت علما اسلام د ځوان راي چې دی تای دی کې چرته د خیبر پښتونخوا هیڅر جوړیږي نو هم جمعیت علما اسلام په دې راځي دی دا ځان صوبې جوړیږي او هغه باندې هم د جمعیت اسلام راضی دی البته د جمعیت علما اسلام خپل نظر خو دغه د قبایل او د قبایلو جرګه کې دا هغه په دې حواله باندې کوم تجویش کیږي نو هغه زیات متبر وي
سیډون کی وای چې قبایلی ولسته د خپل سباون فیصله په خپل د کولو جمهوریت حق ورکړي دا راز بعد دغه سیمه خلکو ته جمهوریت او انساني حقوقونه ورکولو سره په سیمه کې امن ثبات او پرمختګ ممکن شي
نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده د دې ورځې منځلو مقصد د مورنیو ژبو پر سخت خلکو آگاهی ده د پښتو ژبې لیکوالان شاعران او پوهان نن په پښتونخوا کې غونډې او لاریونونه کوي دوی غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د لومړنۍ زده کړې په مورنۍ ژبه ورکړل شي د دې ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال د پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی
نن د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځلې شي چې مقصد یې د پکامونو کې دا شعور را پیدا کړي شي چې هر بچی ته د لومړی زده کړې په مورنۍ ژبه کې وروخودل شي په کال 1999 کې د اقوام متحده د تعلیم ساينس او کلتور ادارې یونیسکو لخوا اعلان وکړ شو چې هر کال په 28 فروری به د مورنو ژبو ورځ مانځل کیږي او دغه رنګ په لومړی ځل په کال 2000 کې په 28 فروری د مورنو ژبو لومړی ورځ ومانځل شو په پاکستان کې هم د دې ورځې په مناسبت بد سره سیمینارونه لاریونونه او نورې غونډې تابع شوې دي چیرته چې د مورنو ژبو په اهمیت رڼا غورځول کیږي کله چې مشال ریډیو ژبپوهان شاعر او ادیب ډاکټر راجولی شانه د ژبو او د دې ورځې د اهمیت په اړه وپوښتل نو نوموړي سداسي وویل
لسم پورې چې زموږ ماشوم رسی نو اردو مردو کې سز د کله کړي نو هغه سانه وي ژبه کې بیا وروسته هغه ته انګریزي کې تعلیم شروع شي نو هغه انګریزي تعلیم چې کوم دی هغه پکې بیا یو بل مسله دی تر راشي نو ځکه دنیا د قومونو د رفتار کې زموږ خلک وروسته پاتې دي نو دنیا منلی ده او قومونه منلی ده او د مذهب له لورې هم دغه اجازت ده چې دا زده کړې باید دا په مورنۍ ژبه کې وشي مورنۍ ژبه دا ده چې هغه یو کلتور سازه یو کلچر سازه
د مردان سیمې سره تعلق لرونکو شاعر ادیب او وکیل اکبرتی مشال ریډیو ته وویل چې دوی دې لړکي درې دستوري تابع کړي دي چې بپکې د مردان سیمې ژبپوهان سیاستوال او د تو جبه شاعران او دیبان غډون کوي نو موري د مورنو ژبو پاړه زیاته کړه
د خلنګ پاکستان د یوشتمې پروري چې کم چارټر د اقوام متحده نه راغله هغه باندې پاکستان د خط کړې لسلی کې کړي پاره ډیکلریشن باندې پاره چارټر باندې په دغه د مرغه چې د ټولو نه زیات استعمال د مورنو ژبو کې غنوا زمي پر ملک کیږي ته په دې وجه مونږ خپل ملک واقدار ته وایو چې هر کا په دغه چارټر باندې لسلی کړي ته په دغه خط کړي دي چې ته په دغه خط کړي نو په کار دانه چې په دغه خپل د خط لسلی پاسداري وکړي او د مورنو ژبو له هغه مقام ورکړي
دغه رنگ کلج مشال ریډیو کراچی کې د اتفاق ادبی جرګې صدر شاعر او ادیب ساگر تنقیدی سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د دې ورځ په مناسبت سره دوی یو مشاعره تابع کړې ده او لدی رستو با یو پرامن یون هم تر سره کوي نو موږ د دې ورځ په اړه صدا سي زیاته وی
چې څنګه تر سره تم ملکونه دي داغه بچو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړي کیږي هم دا وځه ده چې هغه په تعلیم کې ډېر مخکې لاړو دلته موږ سره دا مسله ده چې زمونږ بچي په کور کې پښتو وي په کور کې پنجابي وي هغه چې سکول تلل شال ته بیا اردو او یلته انګریزي وي هغه شپږ اته کار هغه غریب په دې کې لاړ شي موږ دلته په هر یو وشتمو پروري باندې د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د پاکستان هر بچی ته د خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړي شي زموږ غوښتنه خو د ټول پښتونخوا د جنوبي او د شمالي د فارا او عمده او د کراچۍ د فارا دلته کې موږ دا تجویزونه باقی ده حکومت سن ته هر کال باندې موږ کړی دي چې کمی علاقې د پښتنو علاقې دي په هغه سکولونو کې د پښتو د مضمون په تور باندې شامل کړی شي
د کوټي سره تعلق لرونکي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب صادق ژړک مشال ریډیو ته وویل چې حملدی مورنو ژبو لوجه د پاکستان نه بنگال بیل شوی دی، نو باید چې د پاکستان حکومت د ټولو قانونو بچو ته په مورنۍ ژبه کې د زده کړو حق ورکړي.
همدغه پاکستان تر اوسه پورې بنگالیانو ته بنگالی ژبه نه ورکوله، بلکې دوی ټوپې کوي. اکچلی دا اخیستل کیږي، غوښتل کیږي، نه دا یو دوی نظریې دي د انسانانو ترمنځ. زه خپله د دې نظریې په نوې یم چې حق باید چې واخ دا غونډې چې کوم ورځ د اکثر روانه شوې نړیواله ورځ جوړه شوې ده، موږ همدا غونډې کوو، ژړا او فریاد کوو. د خپل ساسو د ریډیو په واسطه پر لروبر پښتنو ږغ کوم چې راځي نور خپل حق واخلو، نور په ژړا او په فریاد نه کیږي. د خپل لروبر کې ګرځېدلی یم، ژړا او فریاد یې غواړو یا غواړو یا قراردادونه دي او غوښتنې دي، نور د غوښتنو وخت تېر دی، باید چې وایې.
د ذکر وړ ده چې د یونیسکو د یو رپورټ تر مخه د کال 1950 نه را پدې خوا تر اوسه د 240 ژبو وجود ختم شوی دی، او که حکومتونو خپل ژبو ته پاملرنه ورنه کړه نو موجوده ژبو کې هم د ډیرو وجود ته خطر دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کابلی سیمه کورما ایجنسی کې د ډوګر اوسیدونکو د روغتیا له سانتیا او بے برخه دي. په سیمه کې یوازینی هسپتال د پاکستان امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د انخطو په وخت رنګ شوی چې لا تر اوسه نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې اوسیدونکو وایي دوی د علاج لپاره لرې لرې ځایونو ته ورځي. نور حال له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
په کابلی سیمه کورما ایجنسی کې د ډوګر سیمې خلک وایي چې صحت سہولتونو د کمی له امله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکو په خبره چې په سیمه کې یو ځانګړی سرکاري هسپتال دوه کاله وړاندې د وسلوال طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په وخت رنګ شوی دی، خو تر اوسه بیا نه دی جوړ شوی. د سیمې واحد الله مشال لډیو په لارې حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هسپتال په جوړولو د زر تر زره کار پیل کړی شي، ځکه چې دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
د هسپتال حکومت دا ډوګر کې داول بیچي او بیا وروسته حکومت د حکومت منځوري ورکړي وه. دا ایکسټنشن هډ کوارټر تھا بچوں کی پدی دوران کی آپریشن و شو آپریشن پر نتیجے کی داس پتول مکمل تو گدا سکم دے تبوش والو پختہ نہ کو صدا دے سکم دے داس پتول دے متزر نظر جوړ تو شی او داس پتول سکم دے ډیر ضرورت دے متشون کی التی رډو نم سین دے سمو یو مریض کو زہ سادے بازار تا وڑو یا پڑا چنور تا وڑو نہ غاڑی ٹائم لگی جی
د سادے تے سیل نہ خوا شا 10 کلومیٹر لری ڈوگر سیما د منزنی کور می جنسے د مسوزو سیمے په حدودو کی رازی منزنی کور می جنسے کے د جون میش 2019 کال رہے سے د وسلوال طالبان پرزید پوزی اپریشن روان دی. پسیما کې د وسلوال طالبانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله په زوی موش پړاچم کړي مسوزو او لشزو سیمو کې د خلکو کورونو سره یوش مې صحت او تعلیمي ادارو ته زیان رسیدلی دی. په منځني کور ایجنسی کې د ډوګر هسپتال نه علاوه د مرغانو او امنیتو هسپتالونه هم د نښتو په وخت په مکمله توګه تباه شوي دي. په مسوزو سیمه کې امن راتلو په شاوخوا دوه کاله وشول چې خلک له خپلو کورونو ته واپس شوي دي، خو د سیمې اجاز احمد موږ ته وویل چې دوی لا هم د صحت سہولتونو نه محروم دي. مشال لډو ته اول چې دوی غواړي چې هر یو کس ته د صحت سہولتونه
پاک سعودي فند د آرمی ولا چې څنګه کنه کمباین دوه یو فند او پاور فند کې ور کو خو تر اوسه به چې څنګه کنه د کور ته نه شو اي کنه نو په پاتہ ولګي چې یار بس موږ اوس کور شو کولای شو کنه خو ما خو به ته شو کنه چې فند یو شال چاله چې څنګه کنه ریلیشي خو به خو ما خو یوټیلایزیشن خو به خای کنه او دوګر بازار کې چې څنګه کنه غارنټډ بلډینګ او داخله یو ولټ میډیکل ټیکنیشن هم شته او هیلت کیر پرووایډر دی عوام شته کنه
فکر مې جیسے کې خلکو علاج لپاره دوبش بنیادی صحت مرکزونو نه علاوه شپږ 50 ورکوټي او غټ هسپتالونه دي. پسیما کې و سرکاري هسپتالونه د مختلفو شړو په وخت په مکمله توګه تباه شوی دي چې لا تر اوسه بیا نه دي جوړ کړی شوی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ 21 او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15040 او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د سحر د نه هونه د مخام تشپګو پورې خبريږي او اوس د غرمې 12 بجې کې دونکو دي لن خبرونه به یو واره بیا د پامیر ساحل نه ورو
د پاکستان کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی ترهګری او د سولې خبرې پر یو ځای نشي چلیدای. نوموړی بیګا په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر وخت ویل حکومت د تیر کال سپتمبر لمیاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد هیڅ کارروایي نه ده کړې، خو که پر پوځ یا د قانون پلي کوونکو ادارو پر کارکوونکو حملې کیږي نو دوی د حق لري چې ځواب ورکړي. افغان چارواکي د افغانستان پر خاوره د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان اف سي سرتیرو له وژل کېدو بې خبري ښیي. تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زرار مقبل عثماني پر دې پیښې د خفګان څرګندونې تر څنګ ویل په دې اړه دقیق معلومات نه لري چې هغه سرتیری به د افغانستان پر خاوره وژل شوی وي او که نه. تر دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغان حکومت ته سخت او جدي احتجاج وکړ. په کراچۍ کې پرون ماښام د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پېښه هغه وخت وشوه چې وسلوالو د اورنګي ټاون په ایم پی آر کالونۍ کې پر یوه ګاډي ډزې وکړې او په ګاډي کې ناست 15 کسان یې ووژل. نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. د دې ورځې موخه د مورنۍ ژبو له ارزښت خلک خبرول او ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابرول دي. د اروپایي ټولنې هیوادونو وزیران په کیف کې له حکومت او اپوزیشن سره خبرو ته دوام ورکوي چې د بحران هوارولو لار ولټوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوغون فیویس ویلي خبرې ډېرې مشکلې وي، خو د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر رادوسوف شیکورسکي د منځګړیتوب ډیپلوماسۍ تر یوې ورځې وروسته د پرمختګ خبر ورکړی دی. برطانیا او ایران پرون پر رسمي ډول ډیپلوماټیک اړیکې بحال کړل. دا اړیکې برطانیا هغه وخت پرې کړی ول چې په 2011 زیږیز کال کې ایران یو سخت دریځو په تهران کې پر برطانوي سفارت برید کړی و. د خبرونو پای
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای سنټرل کمانډ سنټکام مشر جنرال لاید آسټن خپل د پاکستان دوره کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف او نور پوزي اعلی چارواکو سره لیدنه کاته کړې دي. او ورسره د افغانستان او د منطقې په امن او د افغانستان د بهر ملکی ځواکونو د وتو وروستو په صورتحال او دغه لړکې د پاکستان په کردار خبرې اترې وکړې. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې موجوده حالاتو کې د افغانستان د امریکای او ناتو پوزونو اوزی نو دغل تبا هغه حالات را پیدا شي کوم چې د روس د وتو نه روستو پیدا شوی وو. نو دا خبره پډاګر چې د امریکا او ناتو پوزونو د وتو روستو افغان نېشنل آرمی د ملک ته سمبالولو توان نه لري او دا سبا یو وار بیا افغانستان کې حالات خراب شي. ادریه اخیری کې وای چې د لړکی به د پاکستان سکردار وی د دې لپاره به په پوره توګه یو فریم ورک او کړنلار جوړول پکار وی او د لړکی د امریکای سره ټول معاملات سرته رسول ضروري دي چې دارنګ په دې منطقه کې پاکستان خپل اهمیت پځای وساتي او چې د دې کردار نه د پاکستان گاونډي ملکونه هم مطمئنه وي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې کلدم تحریک طالبان د حکومت لخوا د غیر مشروط ډزبندۍ تجویز مسترد کړی دی او وایي چې اول د حکومت زموږ د ملګرو نیول او وجل بند کړي نو بیا به جنگ بندي کوو. بل طرف ته د خبرتیا وزیر وای کوم سلوک چې طالبان کوي دا هو هندستان هم د پاکستان پوز سره نه دی کړی چې ور سره نوی زرا پوزیان قید وو. نو په داسې حال کې به مذاکرات څنګه مخ په وړاندې بوتلې شي. اداریه د سکیورټي سرچینو په حواله لیکي چې د ټولګوندي زغونډې وروستو د طالبانو کاروایانو کې پسونو پوزیان عوام خلک وجل شوي او جوبل شوي دي. بل طرف ته د شمالي وزیرستان مختلفو سیمو کې د پوزي کاروایانو هم اطلاعات دي چې پکې ویل کیږي چې د تاجک او ازبک طالبان سر دفتر په نخ شوی دي. دریا اخری کې وایي چې دا سخکاری معاملات د مذاکراتو نه وتی دي او اوس خبره د طاقت استعمال تر روانه ده کوم چې په هر جوړ ډیر خطرناک وي. بای چې د ملک او د 30 کروڑ ولس په خاطر طالبان اوس هم د مذاکراتو لار خپل کړی او به د شرطه د جنگ بندي اعلان وکړي ځکه چې کوم مسلې په مذاکراتو حل کیږي هغه په جګړو نه حل کیږي او دې کې به د ټولو خیر وي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي د شمالي وزیرستان په میرعلي او د تخیلو کې د وسلوالو پر پټنځایونو د پاکستانی پوز له بمباری ښکاری چې اوس وزیر اعظم نواز شریف وسلوالو ته سبق ورکول غواړي چې نور به ورسره لزغمه کار نه اخستل کیږي. بل پلو برتانوي ورځپاڼه ټیلیګراف لیکي په هلمند کې د برتانوي سرتیرو اډورورو په خالي کېدو ده د اډې به یو وخت یو لوی بازار انزور وړاندې کوو. د دواړو مقالو مهمې برخې له مجید بابر نه اورو.
رایټر خبرې ایجنس په خپل یو مقاله کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې د وسلوالو په پټن ځایونو د دغه هیواد د جنگي الوتکو د بمبارۍ خبره راخستې ده. د پاکستان د پوسټ سرچینو ایجنس ته د زیارت په سهار د جنگي الوتکو د وسلوالو په پټن ځایونو بمبارۍ کې څه د څلوېښتو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د وزیر اعظم نواز شریف په دفتر کې یوې سرچینې ایجنس ته ویلي چې د دغه بمبارۍ اجازت نیخ په نیخ وزیر اعظم ورکړی و. ایجنس لیکي چې د وسلوالو سره د خبرو اترو نه باوجود په امنیتي سرتیرو د وسلوالو لخوا پرله پسې بریدونو په نواز شریف د پوځي مشرتابه لخوا د وسلوالو پر ضد د هدفي بریدونو کولو دباو په ګوته کوي. د اجانس په خبره تر درې ورځو پورې نواز شریف پوځ د وسلوالو پر ضد د هیڅ قسم عملیاتو نه منع کړی وو، خو اخر کار د زیارت په شپه نواز شریف په ذاتي توګه د جنگي الوتکو د بمبارۍ اجازت ورکړو. اجانس لیکي چې طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د امن راوستو تګلاره د نواز شریف انتخابي ناره وه، خو دغه د خبرو اترو بهیر هغه وخت د ځنډ ښکار شو کله چې طالبانو په مومندو قبایلي سیمه کې د اف سي ځواک درویش سرتیری ووژل. طالبان وایي چې دغه سرتیری ځکه ووژل چونکې پاکستاني امنیتي ادارو په تیرو څو هفتو کې د دوی ګرفتاره وسلوال وژلي دي او په لارو کوڅو کې د هغوی مړې غورځولي دي. اجانس د یو استخباراتي چارواکي په حواله زیاتوي چې د میرلي نه علاوه په نورو شپږو ځایونو که هم جنگی الوتکو هدف بریدونه کړی دي او په محدود پیمانه د دې بریدونو نه څرګندېږي چې په شمالي وزیرستان کې به د القاعده او نورو وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیات هم په راتلونکو ورځو کې وشي. اجانس لیکي چې په میرلي کې د وسلوالو په پټنډیونو د بمبارۍ دا فیصله په داسې حال کې شوې چې پاکستاني پوسټ په ډومبي ځل ومنله چې په تیرو پنځو میاشتو کې طالبانو د سلو نه زیات امنیتي سرتیري وژلي دي. اجانس لیکي چې د نواز شریف د ویان دا بیان چې د پاکستان پوسټ د خپلو دښمنانو د منځه وړلو پوره صلاحیت لري سرګندوي چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو فیصله شوې ده. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ټیلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې ځای پر ځای 10,000 برتانوي سرتیري ورو ورو خپل وطن ته ستنېږي. نو د دغو سرتیرو د هغې اډې مستقبل نه دی معلوم چې آیا دغه اډه به امریکایي سرتیري واخلي یا به یې افغان کاروي او کنه بیا به په یو خوشي صحرا کې بدل شي. یو وخت داسې و چې دغه اډې د یو لوی بازار تصویر وړاندې کولو او د خلکو ګڼه ګوڼه به پکې وه. د ورځپاڼې په خبره دغه اډه چې د کیمپ باشن په نامه یادیږي د دویم جنگ عظیم نه پس د هیواد نه بهر د برتانوي سرتیرو تر ټولو لوی اډه ده. دغه اډه د صفا اوبو خپل پلانټ او یو ډیر جدید روغتون هم لري. ورځپاڼې لیکي چې په دغه اډه کې د برتانوي سرتیرو شمیره ورو ورو راکمیږي او مخکې چې دغلته به 50,000 سرتیری وو اوس هغه 50,000 ته راټیټه شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
رویټرز خبرې به بخنه غواړم. د یوکرين د وضعیت له بحراني کېدلو سره سم د امکان چې خای د هیواد په دوو برخو وشل شي تر بحث لاندې دي. د یوکرين د سیاسي چارو یو سیډونکو او د پوهنتون استاد الکساندر موټل په یو مقاله کې دا کړي چې خای د یوکرين لپاره تر ټولو غوره انتخاب دا وي چې په دوو برخو وشل شي. د مشال ریډیو خبرونو مرکزی څنګه د دې فکر پاړه له الکساندر موټل سره مرکه کړي چې مهمه برخې له فرشته جلال زین اورو.
د اوکرين د سیاسي حالاتو څیړونکی پروفیسر الکساندر موټل ادا کوي چې شای د اوکرين د دریو جنجالي ولایتونو دونباس، لوهانسک او کریمیا جلا کېدل به د دې هیواد په ګټه وي.
نو نات بیکاز دیر ار سم کایند اف انټرینزیک انکاپاسيټي on the part of Ukraine to be a diverse
زدا نو ایم چې اوکرين د یو هیواد په توګه د دې ظرفیت نه لري چې د بیلا بیلو خلکو ګډ هیواد ووسی. زما د مقالې اساسي هدف دا دی چې د نړۍ په هر هیواد کې د غسي تنوع شته او هغوی هم په ختیځ او لویدیز، شمال او جنوب باندې ویشل شوی دي. نو په دې اساس په ختیځ او لویدیز د اوکرين ویشل به هم ډیره غیر معمولی مسله نه وي. الکساندر موټل د بیلګې په ډول وای د اوکرين په ختیځ کې روسیې ته نږدې پروت ولایت دونباس هغه تور غار دی چې د دې هیواد اواید او منابع یې بشلې دي. اوسیدونکو ټول وروسته پاتې دي او د کمونست حزب ځالی پکې دي. د پروفیسر موتل پوینا کچری د اوکرين دوه یا درې دغه ولایتونو ورڅخه جلا سينو د هیواد په اوتوماتیک ډول زیات دیموکرات بډای او باثبات شي او اقتصاد به په چټکی پرمختګ وکړي. الکساندر موتل زیاتوي سره لدی چې د جمهور رئیس یانوکوویچ رژیم او د دې سیمو سیاسي رهبران نور ته د جلا کېدو غواښونه کوي خو جدي نه دي، ځکه د پاور ټول پوهیږي چې جلا شوی دوباس به د ځمکې پر سر د دوژه غار وي. د په باور دا خلک یوازې د سیاسي فشار لپاره د جلا کېدو لاپې وهي، خو شایي د اوکرين ځینې نورې سیمې په رښتیا غواړي چې مثلا په کریمیا کې زیات روسي پلوي خلک وسی. نو آیا روسیه به خوشاله نه وي چې دا سیمه ورسره ګډه شي؟ پروفیسر موتل د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
Now that's the exception to the argument. Sort of the exception. It's the half exception.
دا یو څه استثنایی مسله ده. ځکه په کریمیا کې اکثریت خلک فکر کوي چې دا د روسیې برخه ده. هغوی وایي چې غواړو چې جلا شو او هیڅ کله هم نه غواړو چې د اوکراین برخه ووسو. دا خلک ډیر نشنالیستي د زغم خلک نه دي. په دوامدار ډول له روسیې سره د یو ځای کېدو او د کمونستانو ملاتړ کوي. خو آیا روسیه تیاره ده چې دا خلک د خپلې خاورې برخه کړي؟ که چیرې پوتین کریمیا له اوکراین آزاده کړي او یا له ځان سره پیوند کړي، نو دا به څرګند اعلان وي چې مسکو د پخواني شوروي د روسي میشتو سیمو د پیوند حق ځان ته ورکوي او د پخواني شوروي زیات جمهوریتونه به د روسیې فدراسیون ته د ورګډېدو له خطر سره مخامخ شي. نو پوتین به پر دې فکر کوي چې د کریمیا خپلول د ګمرکونو د اتحادیې او یا د یوروشیا هیوادو د تړون په بایللو ارزي.
Is Crimea worth torpedoing the customs union and the Eurasian union?
خو د اوکراین د سیاسي حالاتو د غتیرونکو باور لري چې اوکراین د جلا کېدو په لور نه دی روان او فکر کوي چې روان بحران به د ویکتور یانوکوویچ د رژیم په رنګېدو تمام شي.
I'm not sure if it's a matter of days, weeks or months.
نه پوهیږم دا به د اورځو اونیو یا میاشتو خبره وي، خو یقینا چې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر د خپل مرګ ضمانت
واخیست.
د یوکرین د حالاتو په اړه تاسو د سیاسي چارو له کارپو سره د مشال ریډیو د مرکزی سانګې مرکه واوریدله.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او د ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیلي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې په وینا کې پای ته ورسېدې. دواړو لورو خوښي څرګنده کړه چې دا خبرې ګټورې وي او پر مهمو موضوعاتو خبرې وشوې. په دې اړه د اروپای ټولنې د استازي او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې دي.
ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ په ویانا کې خبرې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو موافقه وکړه چې د خبرو بل دور د مارچ په 18 په ویانا کې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د ایراني پلاوی مشي پرې خبرو کې کوله وویل چې دا خبرې ګټورې وي.
علاوه بر بحث هایی که ما در سطح سیاسی
دا هغه خبرو سربیره چې په سیاسي برخه کې مولرلې، په تخنیکی برخه کې مو همکار پیل کړ او همدارس پر یو مهالویش موافقه ته ورسېدو چې وکړای شو پر اټلونکو څلورو میاشتو کې په مقدماتي ډول بحثونو ته دوام ورکړو او پر داسې اجنډا مو موافقه وکړه چې هدف ته رسیدو کې به لمر سره مرسته وکړي. امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیا او چین له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو نړیوال ډاډه شي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې نه کوي. د ویانا د درې ورځنیو خبرو په پیل کې داس ویل کېدل چې شاید دا خبرې ګټورې نه وي، خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاتشن اشتن په ویانا کې تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې په غونډه کې پر مهمو موضوعاتو بحث
وشي.
دا وای موږ درې ګټوري ورځې لرلې چې پکې مو هغه موضوعات مشخص کړل چې وی پراخي موافقه او روسي تړون ته رسیدو لپاره ضروری دي. ډېر سلاشته چې باید تر سره کړو. دا به اسانه نه وي، خو موږ ښه پیل عملرله. په نوامبر کې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو او ایران موافقه کړې وه چې ایران به د شپږو میاشتو په موده کې له یو شمېر اټومي فعالیتونو لاس اخلي او په بدل کې به یې نړیواله ټولنه پر ایران یو شمېر لګېدلې بندیزونه کموي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم د خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورک
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډیو واوري
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی امریکایي ډیلی بیست ورځپاڼه په افغانستان کې د طالبانو وخت یو وزیر مولوی عبدالرکیب د وژنې په اړه لیکنه خپره کړې ده ورځپاڼه لیکي که څه هم دا لانه د واسیحه چې نوموړي چا وژلي خو د طالبانو یو شمېر لوړپوړي چارواکي د هغه وژنه تاوان بولي مولوی عبدالرکیب له افغان حکومت سره د طالبانو په استازیتوب د سولې خبرې اترې پرمخ بیولې ویل کېږي کېدای شي سختدریځو طالبانو نوموړي وژلي وي د مقالې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو ډیلی بیست ورځپاڼه لیکي د افغان طالبانو د وخت یو وزیر مولوی عبدالرکیب چې له افغان حکومت سره د خبرو اترو هڅه کوله د ګل پورس په پېښور کې وژل شو چې ممکنه وژونکي د طالبانو د ډلې سختدریځ غړي کېدای شي د مولوی رکیب د وژنې پرته روسه چا نه ده منلې خو طالبان او افغان حکومتي سچینې وای چې د نوموړي وژنه د افغان ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره د هغه د خبرو اترو د کوشش پر دې عمل کې شوې د هغه سدي چې د طالبانو ډلې مخالفت کوي ورځپاڼه لیکي د رکیب وژنه کې دي شي په طالبانو کې دننه د جګړې نښه ورکوي چې یوې خواته پکې له حکومت سره د مذاکراتو طرفداران دي نو بل خوا پکې سختدریځ غړي موجود دي امریکا پاکستان او افغانستان کوشش کوي چې د روان کال تر اخیره له افغانستان نه د بار نوز واکونو د وتلو مخکې له طالبانو سره یو سیاسي جوړجاړي مخې ته راشي خو د رسپانې په خبره ک په طالبانو کې د نننه جګړه موجوده وینو کې دي شي چې ټوله پروسه پیچلې او بې مطلبه پاتې شي ډیلی بیس لیکي د مولوی رکیب د وژنې مخکې هغه د طالبانو د وخت یو لوړپوړي وزیر آغا جان معتصم سره په ګډه کار کولو چې په دوبۍ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا سره په غیر رسمي خبرو اترو کې بوخت دي تمه ده چې رسمي مذاکرات په نږدېو کې شروع شي که څه هم آغا جان معتصم د افغان طالبانو د استازیتوب دعوه کوي خو بیا د طالبانو له مشرتابه سره داغه تعلق واضح نه دی نوموړي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ملا عمر دوی یوازې نه دی پریخي خدای هم منله چې د سولې د خبرو اترو یا داغه د سولې د کوششونو ملاتړ یې نه دی کړی د افغانستان په شمالي برخه کې د طالبانو یو نائب کمانډر کاری نصرت ورځپاڼې ته ویلي دي چې د مولوي عبدالرکیب وژنه د طالبانو لپاره د ډېر نقصان خبره ده او که چیرې د دې تصدیق وشي چې د کوټه شورا د سوري لاندې د سختدریځو طالبانو لخوا د هغه د وژنې حکم جاري شوی نو دا به د طالبانو د یووالي لپاره سخت زیان رسوونکی کار وي د افغانستان د استخباراتو یو ناڅرګنده چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې د مولوي رکیب په وژنه کې کېدای شي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وي د سولې د خبرو اترو په د طالبانو دریس د تنظیم زینو غړو ته هم واضح نه دی په دوبۍ کې د امن د خبرو اترو په وخت طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي ورځپاڼې ته ویلي د ملا عمر غیر موجودګي یو لویه مسله ده په یو شمېر تنانو مشتمل یوې ډلې د ملا عمر نوم په استعمالولو سره د هغه تحریک مخکې د بوتللو کوشش کړی دی چې خپل هم نه دی خبر د کوټه شورا مشر چرته دی ډیلی بیس لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ملاتړ ښودلی دی چې له دې نه واضح دی کله چې د مولوي رکیب مړې په سرکاري هلیکاپټرو کې افغانستان ته وړل شو نو د مشر د دفتر لخوا په بیان کې ویل شو چې نوموړي په افغانستان کې د امن او د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي چې په دوبۍ کې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون وروسته شهید کړل شو
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای
دا انګری انګریزی ژبې ورځپاڼې ډان په پاکستان کې د مذهبي عدم برداشت په اړه لیکنه خبره کړې ده. په هغه هېواد کې وسلوالو د کلاش سیمې اوسیدونکو د اسماعیلیا فریقې منونکو ته ویلي دي چې که اسلامي قبول نه کړ نو او به وژل شي. د ورځپاڼې په خبره دا یوازینۍ پېښه نه ده، دا ډول وړې وړې پېښې د هېواد په بېلابېلو برخو کې هر ورځ کېږي. ډان ورځپاڼه لیکي دا پېښې ښایي چې په پاکستاني ولس کې د بېل فکر او عقیدې لرونکو لپاره زغم کم شوی دی. د مقالې مهمې برخې منور شان اورو.
ډان ورځپاڼې د لیکوال آی اے رحمان لیکل شوې یوه مقاله خپره کړې چې وایي پاکستان کې عدم برداشت هر ورځ زیاتېږي او په ولس کې د خپل سوچ نه د مختلف سوچ لرونکو لپاره زغم ورځ په ورځ کمیږي. د دې تازه مثال د کیلاش خلکو او اسماعیلی فرقې سره تعلق لرونکو ته د وسلوالو هغه دړکړه چې وایي دوی به خامخا اسلام منی ګني وجل کېږي. به لیکوال وایي حکومت اقلیتونو ته د تحفظ ورکولو خبرې کوي، خو د دې وسلوالو او د دوی ترشا د فکر لرونکو خلکو خلاف کاروي کولو کې ناکام دي، ځکه چې دغه سخت دریزه خلک نه یوازې اقلیتونه بلکې اکثریتي مسلمانان هم د خپل نظر نه جدا غني او د خپل سوچ سره یو شان کول غواړي چې د عدم برداشت لوی مثال دی. ای ای رحمان وړاندې لیکي حکومت دغه راز د پولیو خلاف د ساسکو د کمپاین په لړ کې هم د امنیتي ګامونو پورته کولو داوی کوي، خو هغه خلک چې د دې مخالفت کوي د هغوی خلاف جامع حکومتي کاروي نه ترسترګو کیږي چې لوجی ولس په یو وخت کې د خپل صحت، ژوند، ازادۍ او د امنیت د خطر سره مخ دي. لیکوال وایي د فکر او فرقې په بنیاد هدفي وجنې او حمله دوام لري. دا راز په روښان فکر لیکوالانو او رسنیو بریدونه هم جاری دي، خو حکومت نه یوازې د دې د تحقیقاتو په لړ کې ناکام دي بلکې د دې کارویانو په لټنې د منطقي انجام نه وړاندې د بندو فایلونو برخې جوړې شي. دا راز د وسلوالو سره همدردی لرونکي خلک وایي په کار دي چې د وسلوالو د نظریاتو په اړه سویلو او لیکلو نه ډډه وکړي شي. ای ای رحمان د ډان ورځپاڼې د دې مقالې په اخر کې لیکي دینی عالمان په دې پوهه دي چې په هیواد کې د روان نفرت او بدامنۍ لپاره د مذهب نوم استعمالیږي او دین اسلام یو تن ته هم د دې هر څه اجازه نه ورکوي، خو عالمان له ویرې غږ نشي کولای ځکه چې وسلوال دلیل او حقیقت بیانونکي دینی عالمان هم وژني.
درې کالونه وړاندې په سیلابي افت کې وران شوی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د شبکې درو د قبایلی سیمې مومندو خلک وايي حکومت وروسته د مونډې او سریخ پولونه جوړ کړي. د دوی په خبره دا مهال دوی د لرګو پولونه کاروي او له سخت مشکل سره مخامخ دي. دواړه پولونه د 2013 کال سیلابونو اوران کړي وو چې لا تر اوسه اوران پراته دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
درې کالونه وړاندې په سیلابي افت کې وران شوی د مونډي او سریخ هغه پولونه چې د سوات په سیند جوړ وو لا هم پرې د بیا ودانۍ کار روان دی. ولی ولس وایي چې باید حکومت ته د بیا جوړښت کا تیز کړي ځکه چې د پولونو نشوالي هغوی ته ډېر مشکل جوړ کړي. په دې پولونو د محمد شبقدر 400 تنګي او تر د ملاکان ایجنسۍ پورې ولس تګ راتګ کوي چې د ژمي په موسم کې دغه وران پولونو سره د لرګیو نه پولونه جوړ کړي شي، خو په اوړي کې بیا دغه پولونه د اوبو د زیاتوالي له وجې ناکاره شي.
سماجي اسف نوم دی بټګرام کلګنی مونږ لکه هفته کې خامخا په دې خزو کنه بل لاج بکله باران وشي نو دا پول مونږ بیا نی دو بیو سی بیا بس مونږ تکلیف وي بیا نو سپا باندې راتوي کو چا سزا باندې راتوي کو کا هدا پینځو کال نه پیروان دي خو ډیر سلو روان دي. دا پنی صاحب دی
لماس خان د سریخ د لرګي په پول پیاده روان وو او وی ویل چې په کار د چې حکومت په پخو پولونو د جوړونې کار تیز کړي
او هغه داسې تکلیف چې په دې باندې دا وړ مړ یریږي پېښې او وړو تم تکلیف دي زنانو تم تکلیف دي مونږ تم تکلیف دي قوم تم تکلیف دي پېښې نو خدای دا غټ پول کامیاب کړي نو مونږ ته بسانه
یو. یو سپینګری فلکناز وویل چې د هغوی د لرګي د پول د جوړښت ورستو مشکلات کم شوي، خو بیا هم د لرګي د پول نه پروس کال یو ګاډی سنت ورزیدل نو دا هم د خطرې نه خالی نه دی.
په دې باندې زمونږ دغه شو لکه سہولت راته په ملو شو خو مخکې چې دام نو نو مته چې انتهایی زیات تکلیف و راته کله په 400 راته ویلو او کله په تنګی راته ویلو کنه نو دې د وژنه مونږ په خوشاله چې دا پول خدای پاک زړه ته زړه جوړ کی نو مونږ ته باندې زیات سہولت وی.
د لرګي په دې پول روزانه سمره ګاډي تیریږي. دغه پول د ټیکدار یو مزدور چې د ګاډو نه پیسې اخستلې وای ویل
زمانه سیر نامه دی بس وری تیر شي لکه اوس تکلیف ته کدا نه ګاډي هونیشته کنه او لار خو لکه کنده ما ده کنه کله چې دا پول جوړ شي بیا بخیری بس سیټی پیزی بازا موټری پیزی سوزکی پیزی بازا والا گاڑی پیزی باد بھی تپ پدی وانی سہولت دی تختو دی پدی پول باندې
ولس غوښتنه کوله چې باید په پولونو دي د بیا ودانې کار تیز کړي. نو دغه غوښتنه مو د یادې سیمې نه د صوبایي اسمبلی د غړي عارف احمدزی سره شریکه کړه.
تېر ورځ کې ډیډک میټینګ کې هم دا خبره کړې وه، ما ایډي تمیم ویلو او ڈی سی تمیم ویلو چې په دې باندې تاسو معلومات وکړئ چې څه وجه چې دا کار په اخر کې دومره سلو شو. نو زما خپل ان شاء الله اراده را زه دوره کوم، ورزم به ملاویږم به او حالات به نه لما ته پته را ده پولونو دواړو ډېر سخت ضرورت دی، اهم ضرورت دی ان شاء الله زه کوم.
خو ولس ویل چې هغوی ته د یادو پولونو د نشوالي له وجې مشکلات دي، نو باید حکومتي چارواکي دي د هغوی دا مشکلات زر تر زر هوار کړي، ځکه چې په دې پول یو شمېر سرکاري نوکران او د سکولونو ماشومان هم روزانه تیریږي.
د مشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. د وپانې پته ده ګندهارا ټکی کوم. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، څېړنې او مرکې په ګندهارا ډاٹ کوم کې.
گندهارا ڈاٹ کام ته تل مهیره وي. په پیښور کې پر سینماګانو د بریدونو لکبله اوس سینماګانې تړلې دي. په پیښور کې په خوا یو شمېر فعال سینماګانې وي، د تھیټر پروګرامونه به کېدل او کلتوري هونډې به جوړېدې، خو د نامنې لکبله دا هر څه اغېزمن شو. د پیښور د سینماګانو عروج او زوال په اړه د مشال ریډیو خبریال نجیب عامر دا رپورټ اورو چې په یوه سندره شروع کیږي.
کشور سلطان په دې سندره کې په کیسه خانه کې د سلورو سینماګانو ذکر کوي چې ګواکې خلک ورته ورزي او د پښتو فلمونه ګوري، خو دا د تیرې زمانې کیسه ده. اوس نه یوازې کیسه خانه بلکې د پیښور هر ګوټ او هر سینما د ترهګرۍ ښکار شوې ده. اوس سینماګانې یا د مالکانو لخوا نړول کیږي، په پلازو بدلیږي او یا هم پکې بمی چاودنې کیږي او دغه کلتوري مرکزونه تړل کیږي. د پښتو فلمونو د سینماګانو د تاریخ لیکونکي صابر شاه صابر یو وخت پیښور د فلمونو، تھیاتر او کلتوري هلو ځلو مرکز و.
حقیقت خبره دا ده چې یو دور و چې هغه وخت کې د ټولو نه لوی کاروبار هغه سلیما انډسټری وه او یا تھیاتر انډسټری وه، او دا به د هند د لوی لوی شیطان د بمبی او د مدارس او د بنارس لوی لوی شیطان به راتلل، او په پښتونخوا کې او بیا خصوصا په پښتونخوا کې په کوټ او پیښور کې به تھیټر جوړول او سلیماګانې به جوړول. چې دلته کې د سلیماګانو یو دور شروع شول او دلته کې لوی لوی سلیماګانې جوړې شولې، چې هغه وخت کې به د ټولو نه لویه مشغله ام سلیما ته تګو. بیا چې کله د فلمونو د عروج دور شروع شول، دغه فلمونه به چې هغه وخت کې لګېدل، دغه وخت کې به یعنی یو لیکوال لیکلي چې مولا نه مولا سړی هم و دې دپاره به تللو، ځکه چې هغه فلمونه عبرت فلمونه دا یو د مشغله علاوه
د تجارت. پیښور د پښتو فلمونو د نندارې لوی مرکز او مارکیټ نن سبا په څه حال کې دی. په ځانګړي ډول وروسته لاغې چې د شمی او پکچر هاوس په نامه په دوو سینماګانو کې په دې وروستیو کې چاودنې هم شوې دي. دا پوښتنه مې په پیښور کې د کلتوري خبریال امجد هادی نه وکړه. هغوی راته وویل
اوس هغه سینماګانې ته زه اووه اتو تنهایي هغې کې هم چې دوکې د تماخې شو دی، نو چې کله داسې حالات نو تاسو ډېر څنګه کتلی چې دا سینما انډسټري او دا څه شي ډېر حالات کافي زیات خراب دي. نو داسې فلمونو بزنس کافي خراب شوی دی، نو چې ختم شوی ورته ووایي ما به زیات مناسب دي.
امجد هادی ویره سرګندوی چې په سینماګانو بریدونه همداسې روان وي، نو ټولې سینماګانې به بند شي. فلم ستوري ببرکشا وایي نه یوازې دا چې په پیښور کې سینماګانې بندیږي، بلکې د پښتونخوا هاغو ښایسته سیمو ته هم دوی د فلمونو د شوټینګ لپاره نشي ورتلی چې پخوا به ورته دوی ورتلل او فلمونه به ډکول.
او باقی اخوا خودا چیزا جی سوات وغیرہ یا نور اخوا دیو قادل تاو حالات خراب دی التا خسوک زینا اکرانی نزی مطلب انا ٹیم زینا اکران زینو تب سوک بودی والتا ایو باندے بے شوٹنگ کے گورنمنٹ کا تخفل ہوئی مونگا تاسا سیکیورٹی نشو در گولے نو بے خبر ہی پاکے ختم شوا چی گورنمنٹ سیکیورٹی نشو در گولے نو بے خبر ختم شوا بے بتا سلسل سے شوٹنگ کرے نو مونگا جب ہم خائز دیو نے دیا ہو تو الپاتی اب دی دیو جنو
په داسې حال کې چې په پیښور کې سینماګانو باندې بریدونه ترسره کیږي، خلک خاموشه دي، څوک احتجاج نه کوي. صابر شاه صابر د دې علت دا ښایي چې د ده په وینا په دغو سینماګانو کې د پښتنو د اصلي کلتور ښکارندوی کوونکي فلمونه نه ښودل کیږي. دی وایي که په دغو سینماګانو کې د یوسف خان شیربانو، عجب خان افریدي، خانه بدوش او اوربل غوندې فلمونه نندارې ته وړاندې کېدی او پرې برید شوی وای، نو ښایي خلکو به لاریونونه هم کړي وای، خو خلک چې خاموشه دي نو دا هم یو وجه لري. خبریال امجد هادی وایي په پیښور کې د پوس په نگرانۍ کې هم د پی ای ایف په نامه سینما شته چې ورکې فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او امنیت د نورو سینماګانو په نسبت تر یوه بریده ښه دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.